دوستانو په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د ازادي راډیو په نننۍ خبرونو کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 نوي اوریدلی شئ. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. دا ننګرهار چارواکی وای په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش وسلوال مات شوی دی. تیر ورځ د ترکیې د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې په ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 146 زیات نور ټپیان شوي دي. او په سوریه کې د بشر الاسد رژیم اپوزیسون د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې د بو کمال په نوم یو سرحدي خارګوټه بیرته نیول عملیات پیل کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار چارواکی وای په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش وسلوال مات شوی. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی پرون ازادي رډیو ته څرګنده کړ چې امنیتي ځواکونه د کوټ ولسوالۍ په هغه سیمو کې ځای پر ځای شوي چې پوخا د داعش وسلوالو په کې نفوذ درلود. تاولا خوګیانی ازادي رډیو ته وویل
داعش په ځینو کورونو ځینو سیمو کې پر دې شوی دی او زموږ رپورټونه ترلاسه شوي دي. انشاءالله زموږ چارنیز عملیات بلا هم دوام وکړي تر څو په بشپړ ډول د کوټ او نورو سیمو دوی لسنه څخه پاتې شي.
د خغلی خوګیانی په وینا په کوټ ولسوالۍ کې د جمعې لورځ رایسي په عملیاتو کې د داعش لک تر لګې وسلو شپېته وسلوال وژل شوی. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې وسرتیری او 15 ملکی کسان هم وژل شوی او 13 تنه ټپیان دي. په کوټ ولسوالۍ کې د روان جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوي هم دي. اخوا په جلال آباد کې د 25000 متره مربع سرک د پخولو کار پیل شوی. حکومتي سرچینې وایي د دې سرکونو د قیر بیا رغونې او د پلچکونو د جوړولو لپاره به 2.5 میلیونه افغانۍ ولګول شي. په غور کې د خزو د کورنیو تولیداتو د زیاتولو لپاره د کورنیو باغچو پروژه پیل شوه. په غور کې چارواکي وایي د ولایت په مرکز او درې ولسوالیو کې به 200 خزو ته کورنۍ باغچې جوړې کړي. تیر ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې په درې ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. د ترکیې چارواکي وایي درې برید کوونکي په ټیکسي موټر کې هوایي ډګر ته ورغلي وو او په عمومي دروازه کې یې چاودنې وکړې. یو برید کوونکي تر چاودنې مخکې په مسافرو ډزې کړې. د ترکیې د عدلي وزیر وایي د هوایي ډګر مترو ته نږدې هم د چاودنې علامې لیدل شوې دي. دا چې د چاودنو تر ډیره د بروکسل د هوایي ډګر چاودنو ته ورته څرګندې دي. د ترکیې صدر اعظم په وای په غالب ګمان دا د داعش د ډلې کار دی. په ټپیانو کې ولس د پولیسو کارمندان شامل دي. په مجموعي توګه د ټپیانو شمیر 140 اټکل شوی دی. سپینې ماڼۍ، ملګرو ملتونو، جرمني او نورو هیوادونو دا بریدونه غندلې دي. ترکیې ته په موقته توګه الوتنې هم ځنډېدلې. په سوریه کې د بشر الاسد رژیم اپوزیسون د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې د بو کمال په نوم د یو سرحدي خارګوټي د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د بشر الاسد رژیم اپوزیسون چې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ کوي له عراق سره پولي ته نږدې د دې خارګوټي د نیولو عملیات له دیار الزور ښار څخه پیل کړي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی پرون وویل چې د سوریې د نوي پوځ وسلوال د بو کمال خارګوټي ته نږدې شوي. د ډلې له لندنه په ریپورت کې ویلي چې بو کمال د داعش وسلوال د جګړې لپاره تیار شوی او د خار دوکانونه د جګړې لويري بند شوی. د بشر الاسد د رژیم اپوزیسون یو قومندان چې خپل نوم نه دی سرګن کړی رويټرز خبري جان سویل چې د بو کمال خار د ازادۍ لپاره عملیات پیل کړي. د بو کمال نیول به د عراق او سوریې ترمنځ د داعش وسلوالو د تګ راتګ سلسله پرې کړي. قزاقستان پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړیتوب 2 کلنه دوره وګټل چې رسمي وخت یې د جنوري له میاشتې پیلېږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ 193 غړو هیوادونو په 138 موافق رایو قزاقستان پر تایلند چې دوهم مقام کې غوره کړ. او روسیه شکایت کړی چې د امریکا جنگی بیړۍ د مدیترانه په سمندر کې د دوی وی بیړۍ ته نږدې تیر شوې او خطرناک حرکت بلله. مسکو د دې پیښو ویډیو هم خبره کړې. د روسیې دفاع وزارت پرون د امریکا د مزایلو ضد جنگی بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو په تیری تورن کړی او ویل چې امریکایي بیړۍ په نړیوالو اوبو کې د دوی له بیړۍ په اویا متر واټن کې تیر شوې دي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 22، په هرات کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 22، په کندهار کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 22، په غزنی کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 30، په بامیان کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8، په مزار شریف کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 31 او ټیټه 29، په جلال آباد کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 22، په بدخشان کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 1، او په ګردیز کې به هم باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 12.
دوستانو زموږ غږ لاساده یې رادیو ناوړه یې وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. وابورو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي او له دغه هیواد سره به پر نورو دوه اړخیزو مسلو سربیره پر امنیتي همکاریو خبرې وکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره مولدې خبرو چې خیبر پښتونخوا کې افغانانو تر ټولو ترخه ونې تیره کړې ده. په دې اړه رپورټونه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 2000 افغانان د دې په تور چې قانوني اسناد نه لرل د پولیسو لخوا نیول شوی دي. دا به وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر په برتانیې کې د بهرنیانو پر ضد د حملو لامل اندېښنه څرګنده کړې ده. په سیمه ایزو مسلو کې به د پاکستان د پخواني صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی حیدر ګیلانی هغه څرګندونه هم در سره خبري کړو چې درې کاله د وسلوالو په برمته کې له تیرېدو وروسته کړی دي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. دا د ازادې رادیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به په نږدې راتلونکي روسیې ته سفر وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورسنګ پرونه ساده رادیو ته ویل چې په دې سفر کې به ښاغلی اتمر د روسیې د ملي امنیت شورا له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. قاسم سلمل پر موضوع رپورټ لري.
د ملي امنیت د شورا ویان دوی تمه کېږي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر روسیې ته په خپل راتلونکي سفر کې د افغانستان مشخصې اړتیاوي او غوښتنې له روسي لوري سره شریکې کړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ وایي په دغه سفر کې به د نورو مسایلو ترڅنګ له افغان ځواکونو سره د روسیې د همکارۍ په اړه په جزئیاتو خبرې وسي.
د سفر اجنډا به پر دوه اړخیزو امنیتي همکاریو، د ترګري په مقابل کې د مبارزې او همداراز د نشې توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې اترې وي. زمونږ به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روسیې د فدراتیو جمهوریت د همکاریو په اړه هم په دې سفر کې په جزئیاتو باندې خبرې وشي.
خو روسیې ته د شغلې اتمر د سفر دقیق نیټه نه ده معلومه. د ملي امنیت شورا تر دې مخکې تایید کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پوځي ضرورتونو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مند دي چې دا غوښتنې به ومنل سي. له دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیتسکی تاس خبری اژانس ته ویلي چې افغانستان غواړي له روسیې الوتکې وپیري. روسیې د روان کال په فبروري کې هم افغانستان ته 10000 کلاشینکوفونه ورکړي وه. په ورته وخت کې د چارو کارپوه باري آرز وایي افغانستان له سیمه ییزو ځواکونو لکه روسیې او هند سره ښو اړیکو ته ضرورت لري. نوموړی وایي روسیه کولی سي په پوځي برخه کې د افغان ځواکونو هغه اړتیاوې پوره کړي چې ناټو په تیرو 15 کلونو کې نه دي پوره کړي.
تاریخ داسې ښودلی ده چې روسیه چې هر وخت افغانستان ته مخه کړې ده او اصلي شکل یې په نهایي شکل یې تجهیزات راوړي چې افغانستان ته ورکړي دي. او د افغانستان د پاوش په اکمال کې یقیني قدمونه پورته کړی.
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي له روسیې د تجهیزاتو اخیستل شاید لویدیز حساسیتونه وپاروي، خو پوځي کارپو باری ارز بیا د افغان حکومت استقلالیت بولي. ښاغلی ارز ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره خپلې ګټې مهمې دي او په دې برخه کې باید د نورو هیوادونو سیالیو ته پام ونه کړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به په نږدې راتلونکي روسیې ته سفر وکړي. اخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا د حکومت چلن له حده اوخته بللې او د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان څخه یې غوښتي چې کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورتوالي قرباني نشي او پرته له کوم جرم څخه باید په ډله ییزه توګه ونه ځورول شي. په خیبر پښتونخوا کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې تیره اونۍ دغلته له 2000 زیات افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي او زندان شوي دي. ځینو پاکستاني رسنیو بیا په ریپورټونو کې ویلي چې یوازې د سې شنبې په ورځ یعنی پرون تر 2000 زیات افغانان په پیښور او خواوشا سیمو کې نیول شوي. پاکستاني رسنیو د ځایي پولیسو لخوا ویلي د افغانان چې پاکستاني چارواکي غیر قانوني کډوال بولي په پیښور او خواوشا سیمو کې نیول شوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو ویلي چې د افغان کډوالو پر ضد عملیات لا هم روان دي. پاکستاني پولیسو وایي 950 کډوال له کمپونو نیول شوي، درې نیم سوه تنه نور په پیښور ښار کې نیول شوي او 200 تنه د پیښور له نږدې کلو نیول شوي. دوی پر دې سربېره تر اوسه پورې 400 افغانان په تیرونه کې افغانستان ته اړولي. دا پاکستان ټوډې ورسپانې د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د ویان مشتاق غنی له خولې ویلي ایالت نور د افغان کډوالو اقتصادي پیټې نشوړلې. نو موږ د خبر په داسې حال کې کوي چې ځای اقتصاد پوان په پیښور خو او شاسې مو کې د میشتو افغانانو په تیرو څلورو لسیزو کې د دې سیمې په اقتصادي وده کې د مهم رول یادونه کوي. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی زیاته کړې کچېرې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځوي، نو د خیبر پښتونخوا پر ځای د ورته په پنجاب کې کمپونه جوړ کړي. لبلې خوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د سې شنبې په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر خاغلی عمران خان سره کتلی. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي په دې کتنه کې خاغلی زاخلوال په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د تنګونې او بد چلند په زیاتېدو غږېدلې او له هده پورته یې ګڼلې. زاخلوال په دې لیدنه کې عمران خان ته چې ګوند په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی ویلي کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورته والي قرباني نشي او پرته له کوم جرم څخه باید په ډله ییزه توګه ونه ځورول شي. افغان چارواکي البته په د سفارت چارواکي وایي چې عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې په خیبر پښتونخوا کې به د ایالتي چارواکو سره اړیکې ونیسي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه به ورته لارښوونه وکړي. په عین حال کې د پاکستان د پوخانی په عین حال کې د پام دې موضوع باندې فرشتي جلالزی د خیبر پښتونخوا د پخانی حکومت لا یوې چارواکي سره البته د خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د کمیټې ل یوې غړي سره د پلوشي په نوم باندې مرکه کړي. پلوشا عباس وای چې د تحریک انصاف د حکومت دا د افغانانو زورونه ل کرکی پرته بل څه نه لري. په دې اړه به د فرشتي جلال زی مرکه وو.
د دې پورې ولا د خیبر پښتونخوا حکومت افغان د فیزیز دی او د بلاک ورکړي د دې د نمخ کې مخکې تاسو ځان د رجستر کې حکومت سره یو ځل بیا او دا 2000 مونږ نه شو ویل چې ولې دې ولې دې دونه ګن شمیر چې د مونږ رونه رفیزیز دا نه رول دی نه طریقه دا په کار کې دی د رفیزیز د پاره یو استراتیجی پلان کې او یو طریقې سره دې له ټایم ورک کې دې خپل رجستریشن وکړي. هغه له پس فرض وکړه چې رفیزیز خپل رجستریشن میټر نه کړه او دا چې یو دم کریک داون کول او هراس کول د دې د لپاره ډېر زیاته زما په نظر ډېر زیاته ان جی او منو غلط او کنډمبل خبره حکومت د خیبر پښتونخوا کړې ده.
نو تاسو څه فکر کوئ د خیبر پښتونخوا حکومت به ولیدا کار کړی وي؟ د قوانین خو حکومت ته معلوم دي، د ریفیوجیز سره د چلند اصول خو حکومت ته معلوم دي، نو دوی به ولیدا کار کړی وي؟
انټنشن ارته کې دی خو دا خو څه پوزېټیویټی نه جنریټ کیږي څه خبره خو نه وروړي کنه. ان میچور موو زبرم دی ان میچور موو د حکومت دا کار نو پکار خیبر پښتونخوا حکومت تخصصا نو پکار پکار بالکل غلطه خبره کوي.
تاسو څه فکر کوئ چې دغه سکارونو او عواقب به د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څه وي؟
ګوره اوس په ورته زموږ حالات اوس تیر ورځو کې د تورخم په واقعیا باندې دونه له بداوی د دوه ملکونو کې راغې نو په دې خبره باندې بلک شانته دا بروخ یو لک شانته تایم ورک موږ د افغانستان حکومت لم موږ د ریفی دي دا مسله یو ښه طریقې سره حل کړی شو یو دوستانه طریقې سره یو ځکمند طریقې سره نو دا به زموږ د دوه هوادونو لپاره دا یو خوالي طرف ته خبره لاله شي او کومه داسې هراس مل شروع کوو نور به زموږ ورونو کې د یو بل لپاره بداوی راځي زموږ ورونو دی افغانان چې دی یي حکومت څه کار وکړي شرمناک وو د زکوې مخزه چې زما په ذاتی رائے کې دا ډیر زیات ان هیومن او ډیر زیات د انساني حقوقو خلاف کار وکړي او دا څه پوزېټیویټی زموږ لپاره ونور وړي بلکې حالات ونورم خراب دي.
په خیبر پختونخوا کې د نېشنل عوامي ګوند ځوانانو د چارو مشره پلوشا عباس وچوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت د کار غیر بشري دی چې په افغانانو یې د افغانانو پر ضد په ناڅاپي توګه عملیات پیل کړي دي او په زرګونو کسانې د غلطه نیولې دي. اوس هم یو اربیا پام وکړي د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکو ته. دا ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا د عایش وسلوال مات شوي دي. په سوریه کې د بشر الاسد رژیم اپوزیسیون د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې د ابو کمال په نوم یو سرحدي خارګوټي د بیرتنیولو عملیات پیل کړي دي. تیر ورځ د استنبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې په ځان وژونکو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او قزاقستان پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړیتوب دوه کلنه دوره وګټله چې رسمي وخت یې د جنوري له میاشتې پیلېږي. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کندز په چهاردره ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بمباري مسله څېړلې ده. ځینې وایي چې چهاردرې ولسوالۍ په اق مسجد سیمه کې امریکایي الوتکو هغه برمته وشلې دي چې طالبانو له لویو لارو ښکته کړي وو او له ځانونو سره یې بیولي وو. نیویارک ټایمز د کندز د والي په وینا لیکي چې طالبانو د امریکایي الوتکو د برید په ځواب کې یو شمېر برمته په بمونو الوسولي او بیا یې وروسته ادعا کړې چې دا کسان په بمباري کې وشل شوي دي. ورسپانه د چینو سرچینو په وینا د وژل شویو شمیر لږ تر لږه وطن یادوي او چین بیا وایي چې په دې بمباري کې شپاړستنه وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي په بمباري کې درې وسلوال او شپږ اسیران چې له دوی سره وو وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د دوشنبې په ورځ د کندز مرکزي روغتون ته شپږ مړي له چهار درې راوړل شول چې د څلورو کسانو مړي وپیژندل شول او خپلوان یې پیدا شول. نیویارک ټایمز لیکي چې د وژل شویو کسانو خپلوانو ویلي دي چې دوی له طالبانو سره په خبرو وو تر څو د دوی برمتره خوشي کړي، خو هغوی ټینګار کاوه چې د دغو کسانو د خلاصون په بدل کې دي حکومت د طالبانو یو شمېر بندیان له زندانونو خوشي کړي. دا خبره تر اوسه سمه نه ده معلومه شوې چې دا کسان څرنګه وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند بریګ جنرال چارلس کلیفلند په وینا لیکي چې د بمباري تحقیقات روان دي او په دې برخه کې له افغان همکارانو سره یو ځای تحقیقات کوي. د لویدیس وی بلی چاپی خبرونه د امریکا د پخوانی لومړی میرمنی لورا بوش په وینا لیکلی دي چې ټول امریکایي پوجان باید له افغانستان ونوځي او کداسي کیږي ټول لا سراوړنی بل هوشي او هرڅ په بیا له سره پیلو. لورا بوش خپل نوی کتاب مش افغان میرمنیو مخکتن کې د دوشنبې په ورځ ویل چې افغان میرمنی له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتل ورسته اندیشمنې وي. دوی هیله لرله چې مش پوجان د دوی په هیواد کې پاتې شي. لورا بوش چې د خپل خاوند جورج بوش په وخت د امریکایي او افغان میرمنو په نوم د کډې شورا مشر شوه اوس هم د دې شورا مشي کوي. اتلانتیک خبرونه د لورا بوش په وینا لیکي چې افغان میرمنو د دغو ځواکونو له وتلو وروسته د وی خلا احساس وکړ او دوی عراق ته کتل چې هلته د امریکایي پوځانو تر وتلو وروسته څه پېښ شول. اتلانتیک خبرونه د خپل مقالې په روسي کې لیکي چې د لورا بوش په کتاب کې پر دې تاکید شوی دی چې امریکا باید له افغانانو سره نورې مرستې وکړي او افغانستان هیر نه کړي.
د پاکستان د پوخانی صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې درې کالې د وسلوالو په برمته کې تیر کړل وای چې د القاعده شبکې پاکستانی طالبانو ته سپارلې وو. علي حیدر ګیلانی له بي بي سره په ځنګړي مرکه کې پرون ویلي چې د القاعده وسلوالو د اخد قندي پاتې کېدو لپاره طالبانو ته سپارلې وو. د دې مرکې نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی ویلی چې د القاعده وسلوالو پاکستانی طالبان د ځان په پرتله په امن کې ګڼل او لدی عملی دای هغوی ته سپارلی وو. علي حیدر ګیلانی ویلی چې هغه په پاکستان کې د القاعده شبکې وسلوالو برمته کړی خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو له زیاتېدو سره یې پاکستانی طالبانو ته سپارلی وو. هغه ویلی چې تشتونکو ته په غزنی کې د امریکایي ځواکونو د حمله له امکانه خبر ورسېدلې وو.
Basically I was a subject of Al-Qaeda from day 1.
علی حیدر ګلانی وای زه اصلا لا اولی ورځ د القاعده شبکې هدفوم. القاعده ز دروان کال د جنوري په 15مه د یو بی پلوټ الوتکې تر حمله وروسته پاکستانی طالبانو ته وسپارلم، ځکه د القاعده د وسوالو په باور د پاکستانی طالبانو سره زما د خوندیتوب امکان ډیر وو. علی حیدر ګلانی درې کال وړاندې د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې د ملتان په فاروق ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته په تبلیغاتي غونډه کې تر ګډون وروسته وتښتول سو. دا د پنجاب صوبایي اسمبلی ته د پیپلز ګوند له کاندیدانو. علی حیدر ګیلانی بی بی سی ته ویلي چې دوه کاله په ځنځیرونو تړل شوی وو او په داسې توره خونه کې اچول شوی وو چې د لمر وړانګه نه ورلوېده. علی حیدر ګیلانی د روان 2014 میلادي کال په مې میاشت کې په غزنی کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ځنګړو عملیاتو کې آزاد شو. هغه بی بی سی ته د دې عملیاتو په اړه وویل:
"My kidnappers they had a tip off that US forces would raid the compound where I was in."
سما برم تکون کوم معلومات ترلودل چې امریکایي ځواکونه پر هغه سیمه چې زه یې ساتلم حمله کوي. وګورئ ما ته ویل چې لسمه باید وتښتي. موږ درې یا څلور ساعته پیاده تګ وکړ او ناڅاپي د هلیکوپټرو راغسو. یو څو ډزې هم وسوي او زه پر ځمکه کول ویدم. روس بیا یو څوک راغی او ما ته ویل چې خپل کمی سو باسم او ځان معرفي کړم. ما ورته ویل چې زه د پاکستان د پخواني ستر اعظم زوی یم. حمله په اصل کې پر القاعده و، نه پر پاکستاني طالبانو. خو زه بختور وم چې د حمله پر وخت حلتوم. وسوالو ما ته ویل چې کورته زما د تک وخت دی. علی حیدر ګیلانی له بی بی سی ټلویزیون سره د امریکا په ناڅرګند ځای کې کړی ده. د هغه د میشتي ځای لا هم پټ ساتل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو علي کمشنر په برتانیا کې د بهرنیانو پر ضد حمله لامل اندېښنه ښودلی. زید راد الحسین پرون په جنوا کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویل چې په برتانیا کې تر ټولو پښتني وروسته چې لاروپایي اتحادیه د وټلو پریکړه پکې وشوه، د اقلیت ټولنو پر غړو او بهرنیو حمله شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې واورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید راد الحسین په بریتانیا کې د بهرنیانو پر ضد د کرکې یا زینوفوبیا د پېښو له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې اړه د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون تشویش پر ځای دی. د الحسین په وینا په بریتانیا کې حمله او تهدیدونه په ځانګړي ډول میشتو کډوالو ته متوجه وو. د ملګرو ملتونو د لوړتبه کمشنر ټینګار وکړ چې له اروپایي اتحادیه د بوتلو پریکړه باید پر کمزورو خلکو او اقلیتونو د حملو او د هغوی په وړاندې د کرکې څرګندولو اجازه ونه ګڼل شي.
I certainly don't see this as anything but alien to British culture.
زدا سي حمله یوازې د بریتانیې له فرهنګ سره مخالفه ګڼه موبله هیڅ معنا نشم ورکولای. زه هیله لرم چې په دې ارتباط ته صدر اعظم ډیوډ کامرون جدي خبرې به د هغو کسانو سره تلویدلې وي چې د کمزورو ټولنو پر ضد په داسې حملو کې لاس لري. روانه اونۍ په بریتانیې کې د پولند سفارت هلته پر میشتو پولندي وګړو او یو شمېر نورو بهرنیانو د حملو او هغوی ته د ګواښونو خبر ورکړ او شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د پولند سفارت ویل چې حتی په مرکزی لندن کې داسې شبنامې او له تهدید ډک لیکونه خپاره شوي چې د بهرنیانو پر ضد لکړه کې ډک دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د دوشنبه پر ورځ په شدت دغه سپیشو غندنه وکړه او پر هغو خلکو یې د کراري ژغ وکړ چې د بهرنیانو پر ضد احساسات لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري ځانګړي څیړونکي ممتا روتيري هم پرون په جنیوا کې خبري غونډه ته وویل چې په اروپا کې په عمومي ډول د بهرنیانو پر ضد نظر زور ورده.
In many places in Europe we have seen some
of the زیاتو سیمو کې د کډوالو د بحران په ترڅ کې له داسې احساساتو ډکې پیښې ولیدل شوې او دا هم راته جوته شو چې د بهرنیانو ضد احساس تر کومه حده د غیر قانوني کډوالو په اړه په پریکړو اغیزمن وو. دا د تاسف خبره ده. زما په باور دا مسله باید د سیاسي رهبرانو له لوري په جدیت وکتل او حل شي. د بریتانیا خلکو تیرونی په ټول پښتنه کې ګډون وکړ چې پر اساس یې لښته لږه 25% رای ورکونکو له اروپایي اتحادیه د خپل هیواد د وټلو د پلان ملاتړ وکړ. تر دې وروسته د بریتانیا صدر اعظم استعفا وکړه، خو دا ډی څرګند کړ چې تر روان منی به نوې صدر اعظم په کار پیل وکړي. تر دې وروسته په نړیوالو مارکیټونو کې د بریتانوي پاوند بیا په بیساري ډول ټیټه شوه او داسې ګڼل کېږي چې په بریتانیا کې د نظر پښتنې پایلې به د ټولې اروپایي اتحادیه پر سیاسي او اقتصادي وضعیت د پام وړ اغیز وکړي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موګریني پرون په بروکسل کې وویل چې بریتانیا د نوري اروپا د خلکو په وړاندې هم مسؤلیت لري.
ازادي خبری مجله اوري.
ټاکل شوی دا چې د روسیې ولسمشر سبات ل خپل ترکی سیال سره ټلیفوني خبري وکړي. البته دا ریپورت پرون خپور شوی نو نن ورځ دا د ریپورت پر اساس ټاکل شوی چې دواړه ولسمشران خپل کې وغږیږي. دا د ترکیې لخوا د تیر میلادي کال د روسیې الوتکې له وشتل کېدو وروسته لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه مشران له یو بل سره غږیږي. په دې اړه رسوان مراد تفصیل دروري.
د ترکیې لخوا تیر میلادي کال د روسیې د جنگي الوتکې له وشتلو وروسته به دا لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو ولسمشران په خپلو کې تلیفوني خبرې کوي. د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف نن تایید کړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکی سیال رجب طیب اردوغان ترمنځ تلیفوني تماس د مسکو په پیشنهاد ټینګیږي. خو نوموړي دا هم ویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي واټن لرې کېدل به وخت ونیسي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ترکیه لخوا د سوریې پر پوله د روسیې د جنگي الوتکې له غورځول کېدو وروسته د مسکو او انقره ترمنځ اړیکې بحراني شوې. د روسیې جمهور رئیس تر دې پیښې وروسته پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوه. د روسیې حکومت وایي د ترکیه ولسمشر خپل روسي سیال ته په یو لیک کې د روسیې الوتکې د وشتلو له امله بخښنه غوښتې ده. خو انقره وایي په لیک کې اردوغان خپل خواشیني څرګنده کړې او د وشتل شوې الوتکې د وشل شوي پیلوټ له کورنۍ بخښنه غوښتې. خو دا نه ده تایید شوې چې ترکی ولسمشر د الوتکې د وشتلو له امله بخښنه غوښتې او که نه. رجب طیب اردوغان پرون د روژه ماتي په یو محفل کې وویل
Rusya ile ilişkilerimizi yeniden geliştirme konusunda gönderdiğim mektupla vardığımız mutabakatın her iki ülkede
hayırlı فکر کوم د اړیکو د خکولو لپاره د روغ جوړې د لیک په استولو سره به د دوړو هیوادونو اړیکې خشي. خاغلی پوتین ته په استول شوی لیک کې مې د دې پیښې په اړه خپل خواخوږي څرګنده کړې او هم مې په سیمه کې د همکاریو د فرصتونو د اهمیت یادونه کړې ده. زما په فکر د اوسنی وضعیت په لیر کولو سره به چې د هیڅ چا په ګټه نه دی له روسیې سره اړیکې عادي کړو. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرمن ویلي چې هیواد به د روسیې د الوتکې تاوان ورنه کړي. خو د نوموړي په وینا د هغو افرادو پر ضد قانوني اقدامات کېږي چې د روسیې الوتکې د پیلوټ په وژلو کې لاس لري.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې سید سمیع عباس سټوډیو ته راشي یو بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي چې په هغې کې به هم رپورټونه او خبري مطالب وي. پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
نورالله کوثر ما د پوهنتون استاد.
استاد تاسو په دې اړه راته وغږیږئ چې د خپل دی یو راز ساتل څومره مهم دي.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې ته حکم کړی ده مجالس بل امانت فرمایلی دي. راز ساتل ده استر او عظیم خصلت د مؤمنانو ده. او موږ هم معمولا د شاګردان ډیر زیات رازونه را سره ویل نه افشا کوو او ساتو. یو شاګردان نن هم دا نه غوړي چې بل چا رازونه موږ ته وایي.
کله چې سوي چې تاسو خپل کوم راز کوم نږدې ملګری ته ویلې وي او بیا ډیر توان کړی دي د راز لامل.
او دا سه په ژوند کې ډیر واقع سوي دي چې ما چاته راز لیدا او هغه راز بیا روستو افشا کړی دا نو ما باز ملګر ته خپل رازونه ویلی دي. چاته غېدل یو هغه راز بیا بل افشا سوی دا هغه به برته موږ ته دیږي وبال او سزا رسیدلې دا موږ په غې کې ډیر زیات خوشینه سوی.
ځینې کسان د خپل مال او دولت په کلب مجلس کې نه خبرې کوي. دغه راز ویل د مال او دولت څومره د نفر ته توان رسولې سي
د دې زیات ضرورونه لیدل شوی دي. ضرور نه ده چې خزانه علي رضی الله تعالی عنه فرمایي لا تقل لاحد من ذهبك ومذهبك وذهابك و ادريش نه چاته موایا لخپل د سفر له نیت نه چیرته زی اند او فکر او زړه کې څه لیدلو لري او دریم لخپل زهاب او سرمایه نه چاته موایا لخپل دارایی ولدينه. ډیر وخت لیدل شوی دي چې نور خلکو دې ته متوجي سوی دي به دې ته لارې جوړې شوی دي. غلا لارې دي اختطاف لارې هم دا رقم دي تم لارې چې دنه تم کی او دا سړی به حکومت کولی سکولس کولی خو بل جان مقابل بل دنه دا تم لري دا کومک هيله بدنه لري او دې به دا کومک نسی کولی نزدکه دا درې شیان علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زهاب مذهب او زهاب تلل خپل اند او سوچ او فکر یم دا رقم خپل سرمایه دا چاته موایه فتنه کې انسان واقع کیږي.
بلخره ایتاس پیغام بو کسانو ته چې نشي کولای خپل راز وساتي چې
رازداری په ژوند کې یو هنر ده. بعض انسانان ډیر پاک زلونه د فتن خپل راز وایي. د ژوند هغه عواقب ته دی وګوري مخصوصا د افغانستان غو ملک چې آسیب پذیر او د حوادثو ملک دا له هر حادثې نن کېدلې انسان ته zarar او زیان راوړي. نو ځکه انسان باید هر اهل نه اهل ته او هر چیرې او ناچیر خپل راز بیان کی خپل راز ځان سره وسات ک ډیر وای خپل کور کورنی او نږدې دوستان ته دی وای
منو نو استاد ډیر زیات
سلامت
ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این مجله خبری را آغاز میکنم. امروز چهارشنبه 9 سرطان سال 1395 هجری شمسی، 24 رمضان سال 1437 هجری قمری برابر است با 29 جون سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که به زودی مشاور امنیت ملی افغانستان به روسیه خواهد رفت، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مقامات ننگرهار در مورد کشته شدن 10 عضو داعش در این ولایت خبر می دهند. در حملات انتحاری در میدان هوایی اتاترک در استانبول 10 نفر کشته و زخمی شدند. قزاقستان عضویت 2 ساله شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دست آورد. تفصیل خبرها. مقامات محلی ننگرهار میگویند جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی کود تارمار شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار برای رادیو آزادی گفت افراد داعش پراگنده شدند و در مناطقی که قبلا حضور داشتند نیروهای دولتی مستقر شدند.
داعش فزینو کورونو زینو رسمو که پردیشه
وایده یا افراد داعش در برخی خانه ها مناطق به طور فردی پراگنده شدند. ما گزارش های را به دست آوردیم. عملیات جستجو و تلاشی از سوی ما ادامه خواهد یافت تا کود و مناطق دیگر از وجود آنها کاملا تصفیه شود. عطاالله خوگیانی می افزاید در این جنگ که روز جمعه گذشته آغاز شد بیش از 160 نفر از جنگجویان داعش کشته شدند. کار قیریزی 25000 متر مربع سرکای شهر جلال آباد آغاز شده است. این سرکا به مصرف 62 میلیون افغانی قیریزی می شوند و پلچک های آنها هم ساخته می شود. حمیدالله افغان شهروال جلال آباد به مناسبت آغاز این پروژه گفت که 5 کیلومتر سرک در داخل شهر قیریزی می شود و هم سرک دوم از درونته تا شهر بازسازی خواهد شد. او گفت که تیم تکنیکی شهروالی بازسازی این سرکار را نظارت خواهد کرد. مسئولان غور برای رشد اقتصاد زنان در این ولایت باغچه های خانگی ایجاد می کنند. آنها می گویند که این برنامه برای 700 زن در مرکز و 3 ولسوالی غور از بودجه وزارت زراعت و مالداری افغانستان براه انداخته می شود و در 2 سال تطبیق خواهد شد. فرید احمد فردوس سرپرست ریاست زراعت و مالداری غور بر رادیو آزادی گفت که برای کسانی که در این پروژه کار میکنند ابزار کار و گلخانه توزیع میشود که در تمام فصلهای سال میتوانند از آن استفاده نمایند. و گفت که زنان با استفاده از این برنامه میتوانند در تمام فصلهای سال سبزی داشته باشند و هم در خانه و هم در بیرون از آن استفاده کنند. ادامه اخبار. در حملات انتحاری روز گذشته در میدان هوایی اتاترک در استانبول حداقل 36 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات ترکیه میگویند که 3 حمله کننده با تاکسی به میدان آمده و در درآمدگاه خود را منفجر ساختند. یکی از حمله کنندگان قبل از انفجار با ماشیندار به سمت مسافرین فایر کرد. وزیر عدلیه ترکیه میگوید که علائم انفجار در نزدیکی متروی میدان هوایی نیز دیده شده است. با شباهت هایی که بین حمله در میدان هوایی بروکسل دیده می شود، صدر اعظم ترکیه می گوید که این حمله به گمان اغلب کار گروه دولت اسلامی بوده است. در بین زخمی ها به گفته مقامات 17 کارمند پلیس شاملند. تعداد مجموعی زخمی ها 147 نفر تخمین شده است. قصر سفید، سازمان ملل متحد، جرمنی و دیگر کشورها این حملات را محکوم کردند. پروازها به میدان هوایی ترکیه موقتا متوقف شده بودند. نظر به گزارش ها مخالفین رژیم بشار الاسد در سوریه عملیات را جهت تصرف مجدد یک شهرک از چنگ داعش یا گروه دولت اسلامی در شرق این کشور آغاز کردند. مخالفان رژیم بشار الاسد در ولایت دیرالزور که مورد حمایت آمریکا می باشند این عملیات را برای تصرف یک شهرک در نزدیکی سرحد عراق براه انداختند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه دیروز گفت جنگجویان اردوی جدید سوریه به شهرک بوکمال نزدیک شدند. این سازمان افزود که جنگجویان داعش به حالت آماده باش در آمدند و دکانهای شهرک از بیم جنگ مسدود می شوند. قزاقستان دیروز عضویت 2 ساله شورای امنیت سازمان ملل متحد را کسب کرد. این دوره سر از ماه جنوری سال آینده آغاز می شود. مجمع عمومی 193 عضوی ملل متحد با 138 رأی موافق قزاقستان را بر تایلند که در مقام دوم قرار داشت ترجیح داد. قزاقستان با این پیروزی خود به کرسی غیر دائمی آسیا در شورای امنیت دست می‌یابد. از جمله 15 کشور شورای امنیت سازمان ملل متحد، 5 آنها عضویت دائمی این شورا را دارند. این 5 کشور عبارتند از فرانسه، آمریکا، بریتانیا، روسیه و چین. 10 کشور دیگر برای 2 سال انتخاب می‌شوند. و روسیه شکایت کرده که یک کشتی جنگی آمریکا در مسافه خیلی نزدیک به یک کشتی روسی در بحیره مدیترانه عبور کرده است. مسکو یک ویدیو این واقعه را منتشر کرده میگوید این ویدیو نشان میدهد که این رویارویی چقدر خطرناک بوده است. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که کشتی جنگی آمریکا با نقض قوانین بحری در مسافه 70 متری کشتی روسیه در آب‌های بین‌المللی عبور کرده است. وزارت دفاع روسیه افزود که این واقعه یک هفته قبل رخ داده است. وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا درباره این واقعه ابراز نظر نکردند. از سال گذشته به این سو در چندین مورد کشتی‌ها و طیاره‌های جنگی روسیه و آمریکا در مسافه بسیار نزدیک از همدیگر در بحر بالتیک و بحیره سیاه عبور کردند. این بود خبرهای افغانستان جهان و هارا حمیلا الکوزی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 29. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 27. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 1. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 17.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد همکاری های امنیتی با روسیه صحبت میکند. سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید
آجنده این سفر روی همکاری های امنیتی دو جانبه، مبارزه با هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر است.
پسر صدر اعظم سابق پاکستان میگوید شبکه القاعده او را به طالبان سپرد و او 3 سال را در اسارت آنها در داخل افغانستان سپری کرد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. نهادهای مدافع خبرنگاران در مورد افزایش خشونت علیه ژورنالیستان سخن میگویند. رئیس انجمن ژورنالیستان گفت
تقریبا بیش از 15 موارد در ولایات بدرفتاری، خشونت، لطکوب، توقیف جورنالیست.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حملات بر خارجی ها در بریتانیا ابراز نگرانی میکند و از صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
این سرحد نداره دیگه، پرنده با بالا فعلا همیجام چوشه گیری میشه دیگه، کشوران مثلا جایش تایلند است که
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید قرار است محمد حنیف اطمر مشاور امنیتی ملی این کشور در آینده نزدیک به روسیه سفر کند. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که آقای اطمر با رئیس شورای امنیت ملی روسیه و دیگر مقامات روسی روی همکاری های دو جانبه صحبت خواهد کرد. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید قرار است محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی این کشور در سفرش به روسیه خواسته ها و نیازمندی های مشخص حکومت افغانستان را با مقامات روسی شریک سازد. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که در این سفر در کنار دیگر مسائل روی همکاری روسیه با نظامیان افغان با جزئیات بحث می شود.
سفر اجندا به اردوارسی
اجندا این سفر روی همکاری های امنیتی دو جانبه مبارزه با هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر است. ضمن روی همکاری های روسیه با نظامیان امنیتی و دفاعی افغانستان با جزئیات بحث می شود.
جزئیات باندې خبری وشي،
اما هنوز روشن نیست مشخصا چه زمان آقای اتمر به روسیه می رود. پیش از این معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان نیازمندی حکومت به وسایل و تجهیزات نظامی از جمله هلیکوپتر و پرزه های آن را تا یک درخواست به شورای امنیت ملی روسیه ارائه کرده است. الکساندر مانتسکی سفیر روسیه در افغانستان نیز در صحبت با آژانس خبری تاس گفته است افغانستان به خرید طیاره‌ها و تجهیزات روسی تمایل نشان داده است. روسیه در ماه فوریه امسال حدود 10000 میل کلاشینکوف به افغانستان کمک کرده بود. در این حال شمار از آگاهان امور نظامی میگویند که افغانستان به داشتن روابط خوب با قدرت‌های منطقه از جمله با روسیه و هند نیاز دارد. باری آرز یکی از این آگاهان گفت که روسیه میتواند آن نیازمندی نیروهای افغان را پوره کند که در 15 سال گذشته از سوی ناتو برآورده نشده است.
تاریخ نشان داده روسیه هر باری که به سوی افغانستان رو آورده به شکل نهایی و واقعی تجهیز آورده است و برای تکمیل کردن نیازمندی نظامی افغان به گونه یقینی گام برداشته است.
برخی از آگاهان نظامی بدین باورند که کمک نظامی روسیه به افغانستان احتمالاً حساسیت غرب را در پی داشته باشد، اما باری آرز گرفتن کمک نظامی از کشورها را جز استقلالیت حکومت افغانستان می‌داند. آقای آرز تاکید دارد که برای افغانستان منافعش مهم است و در این زمینه باید به رقابت دیگر کشورها توجه نکند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
علی حیدر گیلانی پسر صدراعظم سابق پاکستان که 3 سال نزد شبه نظامیان گروگان بود میگوید که شبکه القاعده او را به طالبان سپرده بود. او به رادیوی بی بی سی گفته است چون اعضای شبکه القاعده از امنیت خود چندان مطمئن نبودند او را به طالبان سپردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
علی حیدر گیلانی پسر صدراعظم سابق پاکستان یوسف رضا گیلانی گفته است که شبکه القاعده چون طالبان پاکستانی را نسبت به خود با امن‌تر می‌دید او را به آنها سپرد. علی حیدر گیلانی گفته است که او از سوی افراد شبکه القاعده در پاکستان اختطاف شد، اما پس از افزایش حملات طیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین او را به طالبان سپردند. او گفته است که اختطافچیان از احتمال حمله نیروهای آمریکایی بر آنها در ولایت غزنی نیز باخبر بودند. من اساساً از روز اول هدف شبکه القاعده بودم. شبکه القاعده پس از یک حمله طیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین با تاریخ 15 جنوری مرا به طالبان پاکستانی سپرد، چون به باور جنگجویان شبکه القاعده فرصت مسئول ماندن من نزد طالبان پاکستانی بیشتر بود. علی حیدر گیلانی در ماه می سال 2013 پس از اشتراک در مبارزات انتخاباتی در شهر ملتان اختطاف شد. او خود را از سوی پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان به پارلمان پنجاب نامزد ساخته بود. در حادثه اختطاف وی آن زمان 1 نفر کشته و حداقل 5 تن دیگر زخمی شدند. علی حیدر گیلانی به بی بی سی گفته است که 2 سال را در غل و زنجیر در یک اتاق تاریک سپری کرد که نور آفتاب به آن کمتر را می یافت. او 1 ماه قبل طی عملیات خاص نیروهای افغان و آمریکایی در غزنی از چنگ ربایندگان نجات داده شد. او درباره جزئیات رهایی خود چنین گفت: ربایندگان من معلومات داشتند که قوای آمریکا بر منطقه‌ای که مرا در آنجا نگه می‌داشتند حمله می‌کنند. آنها به من گفتند که باید از منطقه فرار کنیم. 3-4 ساعت پیاده رفتیم، ناگهان صدای هلیکوپترها شنیده شد، چند فیرهم شد و من بالای زمین افتادم. سپس 1 نفر آمد و مرا گفت که پیراهن خود را بکشم و خود را معرفی کنم. با او گفتم که من پسر صدراعظم سابق پاکستان هستم. حمله اساساً بر شبکه القاعده بود و نه طالبان پاکستانی و من از خوش‌چانسی خود در آنجا بودم.
It was an amazing feeling.
علی حیدر گیلانی این مصاحبه را با تلویزیون بی بی سی در یک جای نامعلومی کرده است. جای بود و باش و هنوز هم پنهان نگه داشته می شود.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات محلی ننگرهار میگویند جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی کود تارمار شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت افراد داعش پراگنده شدند و در مناطق قبلا حضور داشتند نیروهای دولتی مستقر شدند. کار قیریزی 25,000 متر مربع سرک‌های شهر جلال آباد آغاز شد. این سرک‌ها به مصرف 62 میلیون افغانی قیریزی می‌شوند و پلچک‌های آنها هم ساخته می‌شوند. مسئولان غور برای رشد اقتصادی زنان در این ولایت باغچه‌های خانگی ایجاد می‌کنند. آنها می‌گویند که این برنامه برای 700 زن در مرکز و 3 ولسوالی غور از بودجه وزارت زراعت و مالداری افغانستان برای انداخته می‌شود و در 2 سال تطبیق خواهد شد. در حملات انتحاری روز گذشته در میدان هوایی اتاترک در استانبول حداقل 36 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات ترکیه میگویند که 3 حمله کننده با تاکسی به میدان آمده و در درآمدگاه خود را منفجر ساختند و در این حادثه 147 نفر به شمول 17 کارمند پلیس زخمی شدند. گزارش ها می رسانند که مخالفین رژیم بشار الاسد در سوریه عملیات را جهت تصرف مجدد یک شهرک از چنگ داعش یا گروه دولت اسلامی در شرق این کشور آغاز کردند. قزاقستان دیروز عضویت 2 ساله شورای امنیت سازمان ملل متحد را کسب کرد. این دوره کار وی از ماه جنوری سال آینده آغاز می شود. روسیه شکایت کرده است که یک کشتی جنگی آمریکا در مسافه خیلی نزدیک به یک کشتی روسی در بحیره مدیترانه عبور کرده است. مسکو یک ویدیو این واقعه را منتشر کرده میگوید این ویدیو نشان میدهد که این رویاروی چقدر خطرناک بوده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز موضوع بمباری تیاره های بدون پیلوت امریکا در ولسوالی چاردره ولایت کندوز را به بررسی گرفته است. برخی ها می گویند که در این بمباری به روز شنبه در منطقه آق مسجد ولسوالی چاردره آن عده از گروگان ها کشته شدند که طالبان آنها را در شاهراه از موتر پایین و با خود برده بودند. نیویورک تایمز به نقل از والی کندوز نوشته است که طالبان در پاسخ به حمله هوایی تیاره های امریکایی یک تعداد از گروگان ها را توسط بم کشته و سپس ادعا کردند که این افراد در بمباری جان دادند. روزنامه به گفته برخی منابع تعداد کشته شده ها را حداقل 7 نفر یاد کرده و بعضی دیگر گفتند که در این بمباری 16 تن کشته شدند. نیویورک تایمز این سخن ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را هم در مقاله جای داده که گفته است در بمباری 3 فرد مسلح و 6 اسیر که در قید آنها بودند کشته شدند. این روزنامه در ادامه نوشته است که 6 جسد به روز دوشنبه از ولسوالی چاردره به شفاخانه مرکزی کندوز منتقل شدند و از این میان 4 جسد شناسایی و نزدیکانشان پیدا شد. نیویورک تایمز می نویسد که نزدیکان افراد کشته شده گفتند که آنها در زمینه رهایی وابستگانشان از قید طالبان با این گروه در تماس بودند. اما به گفته آنها طالبان تاکید می کردند که در بدل رهایی این گروگان ها حکومت یک تعداد از زندانیان طالب را آزاد سازد. هنوز به درستی روشن نیست که این افراد چگونه کشته شدند. نیویورک تایمز به نقل از بریگادیر جنرال چارلز کلفلند سخنگوی نیروهای آمریکایی در کابل می نویسد بررسی ها در مورد این بمباری ادامه دارد و این بررسی را مشترکاً با همکاران افغانشان انجام می دهند. و نشریه اتلانتیک در یک مطلب به نقل از لورا بوش، بانوی اول پیشین امریکا، می نویسد که تمام نظامیان امریکایی نباید افغانستان را ترک کنند و اگر چنین کار صورت گیرد، تمام دستاوردها نقش بر آب خواهند شد و همه چیز را از سر آغاز خواهیم کرد. لورا بوش به روز دوشنبه در مراسم معرفی کتاب جدیدش به نام ما زنان افغان هستیم گفت که زنان در افغانستان پس از خروج بخش اعظم نیروهای آمریکایی از کشورشان نگران بودند. به گفته وی زنان افغان امیدوار بودند که نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. لورا بوش که در زمان ریاست جمهوری شوهرش جورج دبلیو بوش ریاست شورای مشترک زنان افغان و آمریکایی را به عهده گرفت، حالا هم این شورا را رهبری می کند. نشریه اتلانتیک به نقل از لورا بوش می نویسد زنان افغان پس از خروج بسیاری از نیروهای آمریکایی از افغانستان یک خلا را احساس کردند و آنها به وضعیت در عراق نگاه کردند که پس از خروج نظامیان ایالات متحده از آن کشور چی اتفاق افتاد. این نشریه در آخر مقالهش می نویسد در کتاب لورا بوش روی این موضوع تاکید شده است که امریکا باید به کمک با افغانها ادامه بدهد و افغانستان را فراموش نکند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
برخی از نهادهای مدافع خبرنگاران در افغانستان میگویند که در ماه جاری میلادی تهدیدات علیه خبرنگاران در این کشور بیشتر بوده است. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که در ماه جون بیش از 20 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده و این موضوع آنان را سخت نگران ساخته است. در این حال کابل پرس کلاب میگوید اکثر این خشونت ها از سوی ارگان های امنیتی و مقامات محلی صورت گرفته است. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان وضعیت خبرنگاران در این کشور را نگران کننده می‌داند و می‌گوید که تنها در ماه جون 22 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. رحیم الله سمندر رئیس این انجمن روز سه‌شنبه طی نشستی در کابل گفت که از این میان 7 مورد آن در کابل رخ داده که در آن خبرنگاران لات و کوب شده و یا هم با برخی تهدیدات مواجه شده اند.
ماه ششم بیشترین خشونت در مقابل خبرنگاران صورت گرفته. تقریبا بیش از 15 موارد در ولایات بدرفتاری، خشونت، لطکوب، توقیف جورنالیست، موارد سانسور، محدودیت، همچنان تهدید به مرگ، تهدید به ترک وظیفه این ثبت شده نزد انجمن و پرس کلاب.
این در حالی است که به اساس معلومات اتحادیه های ژورنالیستان افغانستان قبل از این خشونت علیه خبرنگاران در هر ماه از 8 مورد بیشتر نبوده است. قبل از این نیا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نیز از افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرده گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا ماه می 50 مورد خشونت را به ثبت رسانیده است. در این نشست عزیز احمد تسل مسئول کابل پرس کلاب گفت که اکثر خشونت علیه خبرنگاران از سوی برخی ارگان‌های امنیتی و مقامات محلی صورت گرفته است. سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با آنکه احتمال خشونت علیه خبرنگاران از سوی ارگانهای امنیتی را رد نمی کند، اما می گوید که این موضوع با جدیت تعقیب خواهد شد.
نیروهای امنیتی در هر جایی که قرار دارند به ژورنالیستان احترام می کنند و اما شرایط در افغانستان بعضن قسمی می شود که خشونت به وجود می آید و اگر چنین حادثات به میان می آید این تعهد نیز وجود دارد که این مسائل با نهادهای مدافع ژورنالیستان بررسی شود.
از سوی برخی از کارشناسان بخش رسانه‌ای می گویند که کارهای غیر مسلکی برخی خبرنگاران برخورد تعصب آمیز و برخی موارد دیگر خود زمینه را برای خشونت علیه آنان فراهم ساخته است. حکمت الله صدیقی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به اسرع وقت بررسی کرده تا زمینه برای خشونت علیه آنان فراهم نشود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر از حملات بر خارجی ها در بریتانیا ابراز نگرانی کرده است. زید رعدالحسین در گرد همایی روز سه‌شنبه ملل متحد در ژنوا گفت پس از همه‌پرسی اخیر در بریتانیا که به خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رأی داد، افراد منسوب به اقلیت‌ها و خارجیان در بریتانیا مورد حمله قرار گرفتند. سلطان محمد سرور تفصیلات بیشتر دارد.
کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر به خاطر حوادث نفرت انگیز علیه خارجیان در بریتانیا نگرانی عمیق خود را ابراز داشت و گفت تشویش و نگرانی صدر اعظم کامیرون به اساس نیست. زید رعد الحسین گفت حملات و تهدیدهای اخیر به خصوص متوجه مهاجران بوده است. او تاکید کرد که تصمیم خارج شدن از اتحادیه اروپا نباید چون دستاویز برای حملات بر جوامع آسیب پذیر و اقلیت‌ها و ابراز نفرت و انزجار در برابر آنها به کار گرفته شود. زید رعد الحسین افزود من این گونه حملات را تنها مخالفت با فرهنگ بریتانیا می‌دانم و معنای دیگری به آنها ندارم. من آرزومندم که سخنهای جدی صدر اعظم دیوید کامیرون و این ارتباط به عقل و هوش آنهایی که بر ضد جوامع آسیب پذیر دست به حملات میزنند را یافته باشد. سفارت پولند در لندن از حملات بر پولندی ها و خارجیان دیگر و موارد تهدید علیه آنها در بریتانیا گزارش داد و نگرانی شدید خود را ابراز داشت. این سفارت گفت که حتی در مرکز لندن شبنامه ها و نامه های تهدید آمیز و نفرت انگیز علیه خارجیان منتشر شده است. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه این وقایع را به شدت محکوم کرد و از کسانی که احساسات ضد خارجی دارند خواستار آرامی شد. در این میان ممتا روتیری گزارشگر خاص کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر به گرد همایی روز سه‌شنبه در ژنوا گفت عموما احساسات ضد خارجی ها در اروپا نیرومند شده است. در مناطق بسیاری در اروپا هنگام بحران مهاجران چنین واقعات پر از احساسات دیده شد و برای من معلوم شد که احساسات ضد خارجی ها تا چه حد تصمیم درباره مهاجران غیر قانونی را زیر تاثیر خود قرار می دهد. به باور من این موضوع باید از سوی رهبران سیاسی با جدیت دنبال و حل شود. مردم بریتانیا در همه‌پرسی هفته گذشته به خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند. صدر اعظم این کشور پس از معلوم شدن این نتیجه استعفا داد. قیمت پوند انگلیسی در بازارهای جهان به گونه کم سابقه پایین آمد و به نظر می رسد که نتایج این همه‌پرسی بر وضعیت سیاسی و اقتصادی همه اتحادیه اروپا تأثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
رنگ‌های
زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگای زندگی، امروز یک جوان را داریم که مصروف فروش کناری و توتی و ماهی و بعض پرنده ها و چیزهای جالب است. در آغاز خود معرفی کنین.
اسم محمد اصیل هستم، شکر از کار خود راضی هستم، کار ما میشه دینمی کار ماهی و پرنده ها بستیم.
همین ماهی را از کجا میگیرین؟ از کدام دریا میگیرین ماهی های مقبول؟
ماهی اینی ماهی ها که هستم، ماهی های دشت شادیان و مزار هستم، خوبش هست، ماهی های مقامتی هست. دمی چند روز را بند بود تگنه کار ماهی پاکستان همه که ماهی تایلند و ماهی پاکستان هم یاردیم. این حال را بند هست و فعلا کار از اینمی ماهی را میکنیم. را کوا شده باز ازی باز ماهی پاکستان همه، ماهی هرنگ هست، خوب است، کار غریبی خوب است. خود چون که روزه سال یک ذرا مردم حوصله نداره کم خریدش کم.
این مایا را در داخل پلاستیک مانده سرشام گری کرده، بازی نفسش تنگ نمیشه؟
نه نه، هم یاوش که تازه باشه، اکسیژن داره، باز کدام مشکل ندارن.
خب این را باز کسی که بخره او را چخصم نگاه کنه که نمره از پیشش؟
اکاریوم دارن، اوش تازه می باشه، اکسیژن، فلتر، چیزا داره، اونت غذایش هم اندازن، خلاص کدام مشکل نداره دیگه.
این کناری ها را از کجا آوردی؟ یه ببینیم کناری استوتیز.
از پاکستان ها میاریم، از جلال آباد ها میاریم، از سون دیبالی، جمال آقا، کوهستان، بگرام، از این بازار، هر بازاری که باشه میریم میاریم بازی جا.
تو توتی هم داری که گپ بزنن؟
والا پیش خود نداریم. خب کسی که بخواه برش پیدا میکنیم میاریم باز.
قیمتش
20,000 و 15,000 تو رو هست، خود نفر داریم، پیش از اون میرم باز، از پیش از اون میگیریم میارم برش.
باز خوب صحیح گپ میزنه؟
خوب است دیگه.
این کناری ها باز کجایی است؟ کدام کشور هاست؟ ایجا آورده
که این سرحد نداره دیگه، پرنده با بالا فعلا همیجا هم چوشه گیری میشه دیگه. کشور هم اصلا جایش تایلند است که پا
پولندی هستند زیادترش کناری.
بله. قیمتایش باز چند است؟ یک کناری خوبش چند است؟
قیمتای خوبش هست تا 4000 5000 تا 20000 هم است 30000 هم است از 1000 تا 2000 شروع از گینه متر.
خودت هم در خانه دارید جایی که نگاه
بله ها داره. اینجا در سرای هم است پشت از این بلاکات یک کانتینر است پرندواب چیزام داریم با در خانه کس مایی فریمان مایی وجه داریم یک فرم هم جور کهیم
موفق باشید بسیار زیاد تشکر
زنده باشید تشکر از شما
در همینجا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست اجمل خوش آمدین
دیر زیاد همانند